السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستړي مشي وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او وزیر اعظم عمران خان نن په دوو بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو ټکونه کړي دي او وایي د دغه ډلې څو کسان په بهرنیو لاسونو کې لوبیږي. اخوا د قامي اسمبلۍ غړی او د پی ټی ایم وتلی مشر محسن داول د پوځي مشر جنرال باجوه او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم په ضد د هغوی د یوې منظمې پروپیګنډې برخه بلي. او د امریکې خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د یوې پاکستانی تندروه ډلې جش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځولو ګام د ترهګرۍ پر ضد بریالیتوب بللی دی. او د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستانی جهازونو په خوست کې بمباري کړې ده، خو تر اوسه پاکستان په دغه حق باندې څه نه دي ویلي. موږ سره اوسېږئ، تاسو ته لنډ شان تفصیل د دې خبرونو وړاندې کوو او بیا به د خبرونو د دغه مختصر تفصیل وروسته تاسو ته رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او وزیر اعظم عمران خان نن په دوه بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو باندې ټکونه کړي دي او ویلي دي د دغه ډلې څو کسان په بهرنیو لاسونو کې لوبیږي. د قامي اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم وتلي مشر محسن داول د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم پر ضد د هغوی د یوې منظمې پروپیګنډې برخه بللې ده. محسن داول وایس اف امریکا ډیبه ریډیو ته ویلي دي چې د دوی بنیادي مقصد دا دی چې دا تحریک یعنی پی ټی ایم لانجمن وګرځوي. دوی سره زمون خلاف ثبوتونه نشته او که ورسره وي نو وړاندې دي کی. د پوز مشر جنرال باجوه د پی ټی ایم په اړه وروستۍ خبرې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د یونیورسټو طالب علمانو ته کړې دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مومندو ډیم جوړولو د بنسټ ډبره ایښودي او په ټولو صوبو یې غږ کړی دی چې د جګړه ځپلو قبایلي ضلعو د پرمختیا په لړ کې خپله مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان به د ترهګرو د تګ راتګ ادرولو لپاره د ایران سره په شریکه پوله هم ازغن تار لګوي. قریشی وایي ځینې طاقتونه نه غواړي چې د پاکستان او ایران تعلقات ښه شي. نن قامي اسمبلۍ ته په وینا کې شاه محمود قریشی ویلي پاکستان له د ایران سره د 970 کیلومتره اوږده پوله ایران سره اوږده پوله لري او دا د پاکستان په ګټه ده چې دغه پوله خوندي وي، ځکه چې وایي له هند سره په شریکه پوله هم اکثر د هند لخوا ډزې کیږي او له افغانستان سره شریکه پوله هم خوندي نه ده. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوال ترهګر نومولو د فیصلې مخالفت نه دی کړی، ځکه چې وایي د هغه ترهګر نومول یې د هغه ترهګر نومول یې د پلوامه له پیښې سره نه دي تړلي چې هند یې تور په پا پاکستان باندې لګولی. بلخواته امریکې د ملګرو ملتونو دغه ګام ستایلی دی چې مسعود اظهر یې د ترهګرو نړیوال فهرست ته اچولی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA
Diva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پښتون تحفظ مومنټ په حق لباندې یو ځل بیا ویلی دی چې ګینه د بهر هوادونو په لاسونو کیلو بیږي. د دغه دواړه پاکستانی مشرانو چې یو د پاکستان د پوز مشر دی او بل د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی، د دوی د دغه تورونو او ویناو په جواب کې پښتون تحفظ مومنټ هم خپل ردعمل ورکړی دی. ډیوه ریډیو سره د پښتون تحفظ مومنټ وتلي مشر محسن داوړ هم خبرې تیر کړي دي. د دې تفصیل تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان نن په دوو بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو ټکونه کړي او ویلي دي د دغه ډلې څو کسان په بارنۍ لاسونو کې لوبيږي. د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم وتلې مشر محسن داوړ د پوزي مشر جنرال باجوا او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم په ضد د هغوی د یوې منظمې پروپاګاندې برخه بلي. محسن داوړ وی او ویډیو ته وایي د دوی بنیادي مقصد دا دی چې دا تحریک یعنی پی ټی ایم لانجمن وګرځوي. دوی سره زمنګ خلاف ثبوتونه نشته او کور سره وی نوړاندې لیکلي. د پوز مشر جنرال باجوا د پی ټی ایم په اړه ورستۍ خبرې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د یونیورسيټي او طالب علمانو ته کړې وي. نوموړي ویلي پی ټی ایم په خپل مسله نه ده، خو یو څو کسان یې په بارنۍ لاسونو کې لوبيږي. د هغه خلکو د جذباتو نه ګټه پورته کوي څوک چې په ترګرۍ کې ځپل شوی او اوس ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. جنرال باجوا ویلي د پوزي اپریشن ورستا ماحول کې چې په کومو مسلو خبرې کیږي هغه رښتونی او سمې دي. که زمونږ خبرې سمې دي او مسلې مهم رښتونی دي، نو بیا یې حل کوي ولې نه؟ محسن داوړ پښتنه وکړه. وزیر اعظم عمران خان هم نن په مومندو کې قبایلی ولسته د وینا په وخت د پی ټی ایم نوم وانه خسته، خو ویل د بهارو د بهر ملکونو نه په مالی مرسته چلیدونکو یو سازش روان دی چې د قبایلی سیمو ځوانان زمنګ په زد را پاروي. نو تر سوچ د قبایلی سیمو ځوانان بې روزګار وي، هغه به د محرومۍ ښکار وي. نو موږ له پکار دي چې د دوی مرسته وکړو. که بیا چرې په هیواد کې بل اړې غړې جوړ شو، نو دا به د پاکستان لپاره لوی جانی او مالی زیان راوړي. د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای عمران خان هغه څه وای چې ورته ویل کیږي. که وګورو هغه د پی ټی ایم په اړه خپل بیانونه سو ځله د چا په وینا بدل کړی دي. څنګه چې ما په پارلیمنت کې هم ویلي، دا خبرې د هغه پروپاګاندې برخه ده چې غواړي د خلکو په زور جوړ رښتونی تحریک لانجمن کړي. تیر کال د فروری په میاشت کې د پی ټی ایم د احتجاجونو وروسته د پاکستان فوز د پښتنو د حقونو لپاره په جوړ شوي دغه ولسی تحریک وخت په وخت نرمې او سختې خبرې کړي دي. پوز اکثر په یو وخت دوه پیغامونه ورکوي. لومړی وایي چې د پی ټی ایم غوښتنې سمې دي او بیا ورسره په دغه تحریک د سازش ټاپه هم لګوي. د پاکستان د پوز تر ټولو سخت دریس په 19 اپریل هغه وخت راښکاره شو چې پوزي وایاند ویل د پی ټی ایم وخت پوره شو. نوموړي په دغه وینا په اصل کې پی ټی ایم ته ګواښت ورکو. د پریس کانفرنس وروسته پی ټی ایم ویل چې د تاریخ آغاز خو وس وشو. د امریکا فارن پالیسی مجلې په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي د فوز د مخالفت باوجود پی ټی ایم په پاکستان کې په لوی مزاحمتي تحریک کې بدل شوی دی، ځکه چې نور سیاسي ګوندونه او مشران پوز غلي کړي دي.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF وفد د پاکستان په سفر باندې او د دغه هیواد سره خبرې اترې کوي چې د مالی ستونزو نراويستو لپاره پاکستان ته یو مالی پیکیج ورکړي. دا د خوښه شپږ عرب ډالرونه زیات مالی پیکیج دی. په دې باندې به مونږ په دې خبرونه په دویمه برخه کې خبرې اترې کوو چې په مالی پیکیج کې یا د مرستو چې کوم دغه پیکیج دی په دې کې پاکستان لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، دواړه اړخه څومره پورې یو تړون ته رسیدو ته نږدې شوي دي، او پاکستان به څومره څه ترلاسه کړي، څومره فیصلې به ورله په ملک کې داسې کول وي چې هغه به په سیاسي توګه دومره ښه نه وي، یعنی د سود شرح زیاتول، د ټیکسونو نظام زیاتول یا د ټیکسونو چې کم جال دی، او د دې تر څنګ د بجلی قیمتونه به په کم ځای ساتلی کیږي. دغه ټولې پوښتنې به مونږ په دویمه برخه کې کوو، اورېدل او کتل یې مه هېروي. او اوس راځو بل رپورټ اړخ ته. د ملګرو ملتونو لخوا د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوال ترهګرو په فهرست کې اچولې شوی دی. پاکستان وایي چې دا په دې وجه نه دی اچول شوی چې ګینې هغه په د هند ولکې لاندې کشمیر پلوامه سیمه کې هغه ګینی ککړ وو، خو پوره تفصیل زمونږ همکار بارکوال میاخیل زمونږ د بل همکار پیروز برشانه پوښتلې دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې کوم اوس د ترهګرو بلاسه د یو قرارداد پیش کړی وو امریکا، برتانیا او فرانس، او چې کله دا اعلان وسوی پرون چې دا ترهګر وګرځولای، نو مایک پمپیو چې کوم وزیر خارجه ده هغه یو ټویټ کړی و او هغه خپل ټیم چې کوم ده په ملګرو ملتونو شي هغه ته مبارکبادي ورکړی وه، او بیا دا ویلیو چې دا د یو ډیر وخت نه بعد، یو انتظار نه بعد، دا د امریکې د سفارتکاري او د ټول نړیوال ډیره غټه ګټه ده چې دا ترهګر وبلای سوی، او دا د په جنوبی ایشیا شې د امن لپاره یو ډیر غټ قدم ده. ورسره ورسره بیا چې کوم د هند وزیر اعظم دا نریندرا مودی هغه هم پرون دا خبره کړې، دلته الیکشن روان ده په یو هغه شېده وي چې دا د داسې ورځ ده چې ټول هر یو چې هند اوسېدونکی په دغه باندې فخر محسوس کړي او خلکو ته شکریا ادا کړي ده ټولو نړیوالې ته، او دا ویلي چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ ده هغه به هند جاری ساتي او په دغه ځکه باندې و موږ امن راولو. نو دا دوه غټ غبرګون دي چې کوم راغلي دي اوس پر د امریکې طرف نه، د هند طرف نه، او نور هم مات څنګه ویل چې فرانس او برتانیا دا هم د امریکې سره شامل وو چې دا ترهګر وګرځي.
پر پاکستان دا تور هم دی چې په دې هیواد کې د جیش محمد ډلې غوندې له نورو توندرو ډلو سره هم په یوه بلنامه باندې مالی مرستې کیږي، او اوس په نړیواله کچه دا هڅې روانې دي چې د دغو مالی سرچینو مخه ونیول سي. په دې اړه څه روان دي؟
نو په دې اړه خو چې کوم غټ یو خدا وسوه، دا یو غټ هغه دا ګام دا ورسره ورسره چې کوم دا ایف ای ٹی ایف هغوی لګیا دي اوس په دغه میاشتې شبې یو بل دوی میټنګ را روان ده، او هند خپل چې څرنګه دلته سفارتکاري تیزه کړې وه ورې ها هند کوشش کوي لګیا ده چې پاکستان په تور لیست شو اچولی کېږي. نو چې داسې او بیا جیش محمد چې کوم دا مسعود اظهر ډله وه دا خو په هند شې اوس چې کومه نږدې واقع سوې وه پلوامه هغه ذمهداري دوی قبوله کړې وه، او هغه نه بعد هند خپل کوششونه شروع کړي وو. نو اوس ټول نه غټ خطره دا ده چې پاکستان ته ایف ای ٹی ایف بلیک لسټ چې واچوي، نو هغه پاکستان د معیشت لپاره، د پاکستان د سفارتکاري لپاره غټ نقصان وي.
او دا لومړی ځل نه دی چې یو پاکستانی په نړیواله کچه ترهګر نومول کیږي. تر دې وړاندې هم د حافظ سید او ځینې نور نړیوال ترهګر نومول شوي دي، خو بیا هم دوی په پاکستان کې ښکاره فعالیتونه کوي او غونډې کوي. آیا دا به څه اثر ولري؟
نو اوس پورې خو چې څومره هم دا ګورې جیش محمد 2001 شې په یو شې دا ترهګر بلا سوا او مسعود اظهر هم ډېر مخ شې نه په د باندې پاکستان شنه نه په بند لکه هغه په ترهګرو لیست شو، خو څه نو په پاکستان باندې دا تور ده چې دا خپل دا ترهګر ګروپونه چې کوم دي دا د خپل خارجه پالیسي د علاقار په تور استعمالوي. دا جنرال مکماستر هم دلته ویلیو او نور هم افغانستان هم دغه وایي امریکا دا دریز ده. ورسره ورسره دا ګروپونه چې کوم دي په پنجاب شې دي، نو پنجاب شې دوی د سیاست حصه دي، او خلکو سره لکه لشکر طیبه د اور فلاحي کارونه کوي، نو هغه په وجه ها او بل د پی ټی ایم هدا د ریز دا پی ټی ایم هدا وایي چې دا چې کوم ګروپونه دي دوی په خپله جوړ کړي دي او د خپاره چې دوی نه نه چې کوم اقلیتونه دي لسانی هغوی په ټارګیټ کې، نو او بل دا ده چې پاکستان شو دوی مختلف نمونه راوځي، یو باندې پابندي ولګېږي دوی په بل نوم راوځي، بل باندې پابندي ولګي بل، نو پاکستان شي هغه سیاسي اوس پورې هغه اراده نسته چې واقعي دا ختم کی او پاکستان دا غواړي ریاست په تور به دا اعلان کوي چې دوی د یو علاقار په تور دا ګروپونه دوی استعمال نه کوي خارجه پالیسي شي، نو چې کله پورې هغه بدلون نوي راغلی نو دا ګروپونه به دغه سې پاکستان په خاوره دوی به استعمالوي او نړیواله ته به خطره جوړیږي.
پیروز عباس شاه صاحب ډیره مننه.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د افغانستان د خوست ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پاکستان پوځي جهازونو د ډیبرنډ کرخې تاثیر ما د سپری ولسوالۍ اړوند په سلور سیمو په کلو باندې بمباری کړی دي او دغه کلی په توپونو او درنو ګولیو هم ویشتلی دي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې باندې کوم رد عمل مخې ته نه دی راغلی. نور حال پې د افغانستان ندری بریډیو خبريال حقمل روان راکوي.
دی ورن کرخی تصویر مدي خوست ولایت سیمزي چرواکي وای دي دی ولایت سپيري ولس ولې په مربوطاتو کې په ګنش مير ولس میش تو سیمو دی پاکستان فوز هوائي بمبار او توپ چی بریدونه کړی دی. دی سپيري ولس ولې ولسوال محمد اعظم مجاهد امریکا غک دیوي سره په خبرو کې ول دا بریدونه پرون غرمه محل په الشوي او تر سهار شپګنیم بجوي دوام درلود.
دا منطقه موږ نه 15 کیلومتره لرې دوی ولسوالۍ نه 2500 توپونه پرون د 2 بجې نه چې پیل شو د سهار تر شپږ نیمو بجې پرې همدغه جریان درلود. درې څلور منطقې دي دغه ویشتلې وې، یو د پوړو په نوم باندې، یو پټه میله، یو سراګنده، یو کانای، یو افغان دوبۍ. کته چې هلته هم خلک ډېر بېرحمه ویشتلي دي، ډېر بېرحمه یې خلک کورونه وران کړي دي، ډېر بېرحمه یې هلیکوپټر بمباري پکړي وه.
ولسوال محمد اعظم زیات کړه دی ورن کرخی ته نږدې د سپیری ولسوالۍ اړوند سیمه کې د پاکستان فوز لوخه په شوي هوایی او ځمکنۍ بریدونو کې یو لسوتن ولسی خلکو ته مرګ جوړ لرسیدلې ده.
موږ د معلوماتو د مخې چلته معلومات وکړو، درې نفره شهیدان وي، اته نفره زخمیان وي، شل وړه موټرونه زیانمن شوي وي، دوه غټې یونګانې زیانمن شوي وي. افغان ځواکونه به خپل تصمیم بیا نسي که دوی داسې غټو غندوی ته دوام ورکوه بې ځوابه به پته نه شي.
د خوست والی محمد حلیم فیدایی وویل چې د پاکستان فوز لخوا سپیری ولسوالۍ کې د شویو بریدونو له امله په لسګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هر ډول تیری د مخنیوي لپاره چمتووالی لري.
مګر د هر ډول تجاوز پر وړاندې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه بشپړه امادګي لري، اما د اوس دپاره مونږ له هغو کورنیو سره عاجله مرسته کوو چې هغوی له هغه ځای نه بې ځایه شوي دي سپیری په ولسوالۍ کې، او نور ټول موضوعات مونږ د بهرنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت شورا سره شریک کړي دي چې هغوی به له خپلو رسمي چینلونو لاري دغه موضوع تعقیب او مناسب ځواب ووایي.
د خوست پیری ولسوالۍ کې دا بریدونه په داسې مهال شوي چې د پاکستان فوج ویلي د افغانستان طرف نه یو شمېر ترهرګر له پولې وراوښتي او د شمالي وزیرستان لوړه سیمه کې پر پولې د اغزن تر د لګولو پر مهال یې پاکستاني فوجیان په نښه کړي دي. د پاکستان فوج په خبره د ترهرګرو په دې بریدونه چې تېره ورځ ترسره شوي درې تنه پاکستاني فوجیان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زمونږ د یبې ینټې دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخونی غباندې اوري. او اوسو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې پاکستان د ایران سره ښه تعلقات غواړي او په وروستیو کې د دواړو ملکونو اړیکې ښه شوي. هم د نوموړي ویلي دي چې پاکستان به د ایران سره هم په سرحدي پوله باندې ازغن تار لګوي. پوره تفصیلي رپورټ په اسلام آباد نه د ریبو ریډیو خبریال اورنگزیب خان راکوي.
د پاکستان خارجه وزیر وایي پاکستان به د ترهګرو تګ راتګ او درولو لپاره پاک ایران پولې باندې هم ازغنتار لګوي او زیاتوي ځینې طاقتونه نه غواړي چې د پاکستان او ایران تعلقات ښه شي. قومي اسمبلی کې وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان ایران سره د 900 کیلومتره اوږده پوله لري او د پاکستان ګټو کې دا ده چې دا پوله محفوظه کړي، ځکه چې افغانستان سره هم په شریک پولو د ترهګرو تګ راتګ له وجې مشکلات دي او هند سره شریک پوله باندې هم اکثر له د هند لخوا ډزې کیږي. شاه محمود قریشی وایي پاکستان هڅه دي چې ایران سره تعلقات یې ښه شي خو ځینې طاقتونه داسې نه غواړي.
کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہیں گی اور وہ ایک بہت بڑی اس میں جیو پولیٹکس آ جاتی ہے، اس میں بہت سے اور عنصر ہیں جو اس میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں.
شاہ محمود قریشی وی زینی طاقتونہ ایران اور دا پاکستان خط تعلقات نہ غواڑی اور دا سیمے جغرافیائی سیاست ہم یو وجہ دا ہو پاکستان غواڑی ایران سره تعلقات خوی اور دا تعلقات اس پخ کے دو ہم دی. شاہ محمود قریشی دا منلی دی ایران سره په تعلقاتو کې پاکستان زکه هم د ډیر احتیاط نه کار اخلي چې د ایران ځین اسلامي هیوادونو سره تعلقات ډیر نازک دي او پاکستان دوه اسلامي هیوادونو سره تعلقات خصاتل غواړي.
اس خطے میں ایران اور ایران کے کچھ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں اور نازک ہیں، اور ہمارے سب کے ساتھ بڑے درینہ اور اچھے تعلقات ہیں، تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس بھی ہے جس بیلنس کو ہم نے مینٹین بھی کرنا ہے.
خارجہ وزیر وی پر سیما کے دے ایران زین اسلامی حیوادن سره تعلقات نازک دی، زکا پاکستان ہم پدے کے دا دیر احتیاط نہ کار اخلی. شاہ محمود قریشی دا یو حیواد نم نہ دے آغستے خدا کارا دا چی سعودی عرب او ایران ترمیز تعلقات خراب دی. شاہ محمود قریشی ویلی دی ایران خارجہ وزیر سره شوی شپږو ملاقاتونو کې هم پدې خبرې شوې دي چې څنګه به پاکستان او ایران پوله محفوظه کړی شي او د مقصد د پاره په پوله پاکستان د ایف سی چیک پوسټونه ایجاد کړی دي او فضائي څارنه یې هم روانه کړې ده. پاکستان او ایران دواړو سو ځلی په یو بل دا تورونه لګولې دي چې ترهګر د دوی ځمکه د یو بل پر ضد استعمالوي. ایران وایي د پاکستان ځمکې باندې موجود جندلا او جیش العدل ایران کې شوی ترهګر کاروایو کې لاس لري، بلخو پاکستان نږدې ورځو بلوچستان اورماړه کې سوالس پاکستانیانو وژنې تور په ایران کې موجود په ترهګرو لګولې دي.
دا د وایس آف امریکا اډیو ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې پوځي چارواکي د ترهګرۍ د مقدمو سره مخ مشکوک تنانو مقدمې هغه مرکزی حکومت ته د انتقال کولو لپاره تیاری کوي، ځکه چې تر اوسه پورې پوځي عدالتونو ته په پارلمان کې ایکسټینشن یا توسیع نه ده ملاو شوی. پاکستان پیپلز ګوند د دې مخالفت کوي. دغه پوځي عدالتونو ته د دې وړاندې هم د دوو کالو زیاته موده وخت ورکړل شوی، خو په دې باندې نه صرف سیاسي مخالفت کیږي بلکې د دې وړاندې د پیښور های کورټ هم د پوځي عدالت ځنې مقدمي هغه ځنډولې وي په دې وجه باندې چې عدالت ویلو په دې کې چې کوم د قانون صحیح لار ده هغه نه د خپل کړل شوی او د دې ترڅنګ په دې کې گواهان یا شهادتونه هم نو. تفصیلی رپورٹ پہ دسیمین ادریب ریڈیو خبریال عدنان بیٹھنی راکبی.
په پاکستان کې ترهګری پیښو کې ککړو کسانو لپاره جوړ پوځي عدالتونو میاد 13 میاشت په اخره کې سر ته رسیدلې او په هیواد کې د حکومت مخالف سیاسي پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وای د دوی ګوند باندې پوځي عدالتونو په میاد کې د پراختیا کولو حمایت نه کوي. که څه هم د ملک حکومران ډله پاکستان تحریک انصاف په دې عدالتونو کې د دوو کالو لپاره د پراختیا کولو ته اماده ده، خو څېړونکي وایي د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا ورته مشکلات دي. د پاکستان انګریزي ژبې ډان رسپانه په خپل راپور کې لیکي چې په دې عدالتونو کې پراختیا نه کولو په وجه د روانو شکونو وسلوالو مقدمې مرکزي حکومت ته په سپارلو غور روان دي، او قانون پوه خلکو له خولې لیکي چې د دوی اورونې به د هیواد ترهګرۍ په ضد جوړ عدالتونو او روایتي عدالتونو کې اورونې کیږي. په پاکستان کې ترهګرو او عام خلکو د اورونو لپاره په لومړي ځل تر هغه وروسته په کال 2015 کې پوځي عدالتونه جوړ کړي سي وو چې د پېښور په پوځي چونه کې په یو سکول شوی وسلوال برید کې نږدې یو نیم سل د سکول زده کوونکي او استادان وژل سي وو. پاکستان کې د شورونو د بشري حقوقو نړیوال او سیمایي تنظیمونه د پوځي عدالتونو په جوړولو نیوکه کوي او ایچ آر سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي حکومت د پوځي عدالتونو کې د پراختیا په ځای انصاف کې د اصلاح لپاره کار وکړي. پاکستانی پوځوي په تیر شوي څلورو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ نن پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو ناشدې 1600 نه زیاتو کسانو ته سزاګانې شوې او آی ایس پی آر تر مخه په دې کې 300 نه زیاتو کسانو ته د مرګ او نورې سخت سزاګانې اورولې شوې دي. پوځ دا ولري چې پوځي عدالتونو کې هغو مهمو ورنکارو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د تندروي په پیښو کې لاس لرلو او زیاتوي دوی ته د اورونو پر مهال د سپینوي پوره موخه ورکولې شي، خو دې کې د پوځ لخوا نور نیول شوو کسانو شمېرې نه دي خودل شوی. بل خوړه د پېښور های کورټ تیر کال اکتوبر په میاشت کې د پوځي عدالتونو نږدې 2 اویا سزا شوی فیصله کل ادم ګرسا ولیدی او تر هغه وروسته تیر کال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د بنو جلسې ته وینا پر مهال ویلی وو په پوځي عدالتونو کې به ګنا پښتون ته د 500 سزا ورکړل کیږي او وسلوال نه سزا کوي، او زه تکړه و د هغه ثبوت د پېښور های کورټ فیصله ده. د پېښور های کورټ وتلی وکیل فهیم مروت وای پوځي عدالتونو کې تورنو کسانو ته د سپیناوي پوره موخه نه ورکړل کیږي، خو هغه وای پوځي عدالتونو حکومت تسپارلو وروسته به په روایتي عدالتونو بوج نور هم سی واشي او زیاته کړه په کار د حکومت نور اضافي عدالتونو جوړ کړي.
دوی چې دی بالکل ډیر مبهم او ساتل ډیر امبیګوس پروسیډینګ یو کړ، ایون مونږ به دلته اپیلونه هم کول، مونږ ته به چې دا پتن لګي دا چې مونږ به د دې یو فیصله اټیسټډ نکل چرته ناخلو. کوم بیسیک نورمز دی د جوډیشل سیستم هغه بالکل یوم نه فلفل کوي، لکه پروسیکیوشن هم دی کوي، الیګیشن هم دی لګولی دی، لکه ایڈجوډیکیشن هم دی کوي. نو دسې خو چرته په دنیا کې شوی نه دی د ایکس چیف جسټس چې کوم ساقب نثار دسې الټه پلټه فیصلې وي. نو لکه اپیرنټلی دا معلومېده چې یاره دا عدالتونه فری نه دي، خو بیا هم زه دا وایم چې دا ججان صاحبان څه نه څه یو جوډیشل مایند لري او څه نه څه به د خلکو مداوا وشي. خو دا دی چې دې دپاره به بیا فردر کورس دا استابلیش کول غواړي، ځکه چې دا کیسز ډیر زیات دي.
که څه هم پیپلز ګون هغه وخت د پوځي عدالتونو جوړولو کې ملاتړ کړی وو، خو تیر ورځ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلی وو دوی به د عدالتونو کې د پراختیا کولو ملاتړ نه کوي. په دې اړه مو کله چې د پیپلز ګون سېنېټر بیرمن تنګین او پوښتل نو ویل چې نېشنل اکشن پلان موجود وي بیا پوځي عدالتونو جواز نه لري.
نېشنل اکشن پلان موجود دی او که پر نېشنل اکشن پلان باندې حکومت وخت چې هغه د تیرشي حکومت خبره وي او کاغه د موجوده حکومتینو کمپنیش الیکشن پلان باندې عمل درآمد 100% شور شو، نو اغل اورز لره نه چې په پاکستان کې به مطلب چې امن راځي او امن چې د پارلماني نظام د مضبوطی دوه د پاره دا خبره ده چې موږ پارلمان کې ناس یو، نو د ملک د آئین او د جمهوریت اقدارو د پاره دا چې ادارې د مضبوطی شي، ادارې د خپل ډومین کې کارو کی. نو موږ دا ویو پیپلس پارټي دا وایي چې د پاکستان کې د یو مضبوط امن د پاره جمهوری ادارې مضبوطې دل پکار دي او جمهوری ادارې به علم مضبوطې کی چې پارلمان کې لیجسلیشن راشي پاغه باندې بحث وشي او موجوده حکومت اپوزیشن ان بورډ والی.
یادونه ده کڅم دي فوزي عدالتونو میاد 13 میاشت پای ته رسیدلی، خو په دې اړوند تر دې مهاله حکومتي چرواکو په دې عدالتونو کې پراختیا کولو یا حکومت تسپارلو په اړوند څه خبرګون مخ ته نه دی راغلی. عدنان بیٹنای دیو رادیو او ټي وی.
هم په نن ورځ په کال 2013 کې د مې په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن امریکي په ځانګړي عملیاتو کې وژلو. په پاکستان کې سلنکاران وایي چې د اسامه بن لادن د وژنې سره په سیمه کې القاعده اوس هغه شان مضبوطه نه ده او ډیره کمزورې شوې ده او د هغه وژنې سره ټول دنیا ته ګټه رسیدلې ده. رپورټ پر سیمه د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د مئی 2 نیټه او کال 2011 هم په دغه شپه د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د فوزي اکیډمۍ سره نږدې بلال ټاون نومیزای کې عملیات تر سره کړل او په نتیجه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شو. څوک چې د 9/11 یا په امریکا کې 2001 کال ترهګر بریدونو په شمول په نړۍ کې د ترهګرۍ د ډیرو پیښو سرخیل وو. په ایبټ آباد کې موجود د وو کانالونو لوی قلا چې هم د دغه عملیات تورست ترې زی خلک خبر شو چې د غلطخو د نړیوال ترهګرې ډلې القاعده مشر اوسېدلو. څوک چې د نړۍ نه پټ او نړۍ په لټون و، د اسامه بن لادن د وجنې اته کلونه ورستو چې د القاعده زور او طاقت هم کم شوه. په اسلام آباد کې مشته د امنیتی چارو د سیړنې د مرکز مشر امتیاز ګلوای د القاعده د مشر وجنه نه یوازې د امریکا بلکې د هر هیواد په ګټه ترسره شوه یو عمل دی.
پاکستان لپاره وه، امریکا لپاره وه، نه پس دواړو ملکونو کې تعلقاتو باندې ډېر فشار راغلی و. خو زما خیال دی چې هغه فشار نه دواړه ملکونه وتی دي، اوس نوې ستونزې مخته راغلي دي. هغه د افغانستان طالبان دي، دې علاقې کې د القاعده نوم خو اوس ډېر کم اخیستل کېږي. زما خیال دی دا وخت کې ضروري دا دی چې د هغې په وجه پاکستان کې چې کومې ستونزې پیدا شوي دي، کوم مسایل پیدا شوي دي، د هغې د مخنیوي وشي، د هغې د علاج پیدا شي، ولې چې دلته نقصان ډېر شوی دی.
د اسامه بن لادن پر ضد ترسره شوي عملیاتو وروستو چې د ده ابتعاد ته رسېدل، دغلته تر کلونو سیدل او د دې سره تړلې پښتنې راوچاتې شوې. د هغه وخت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هرڅ پلټونو د پاره یو کمیشن اعلان کړو چې دغه کمیشن خپل راپور په 4 جنوري 2013 کې صدر اعظم ته وړاندې کړو، خو تر اوسه بیا دغه راپور خور نه کړی شو. وتلې خبریال طاهر خان وای په کاروا د کمیشن دغه راپور سرکن شوی وي، نو د دې سره به د ډیرو پښتنو جوابونه هم مخامخ راغلي وو.
اول دغه رنگ د پلټنو لپاره د لوی لوی پیښو کمیشنونه نه جوړیږي، دغه پلټنه نه کیږي. یو که جوړ شوی هم دی بیا دغه رپورټونه هغه پالمارو کې پراته وي، دغه هیڅ پته ونه لګي، په هغه باندې پیسې هم خرچي، هغه سره د خلکو انتظار هم وي چې دا کار څنګه شوی و، د چا په کلاسو څنګه راغی، هغه ته امریکایان څنګه ورسېدل. دا ډېر سوالات دي چې د دې جوابونه باید چې راکړي. زما خیال دی چې په پلټنو کې جوابونه به تر ډېره حده وي، لیکن دلته یو بل غلط یو روایت جو دا جوړ شوی دی که چیرې په کومو شیانو کې امنیتي ادارو ته، سیکیورټي ادارو ته د هغې په رول باندې انتقاد شوی، بیا د دغې په بنیاد باندې ډېر شیان د خلکو نه پټ پاتې شي.
د 2 مئی 2013 دغه عملیات چې د امریکایي ځواکونو دپاره لویه کامیابي ګڼل کیږي، چې په نتیجه کې د نړۍ دپاره تر ټولو زیات د خطر وړ د القاعده مشر وجل شو. خو بلخوا د دغه عملیات وروستو د امریکا او پاکستان اړیکې هم د تاوتریخوالي سره مخ ولیدې شوې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. خبرونه، رپورټونه د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې تاسو واوریدل. او اوزو دا وخت یې د آی ایم ایف یا د نړیوالې مالیاتي ادارې یوه ډله د پاکستان په سفر باندې را چې دغه ملک د اعلی مالیاتی د مالیه وزارت چارواکو سره خبرې اترې کوي. د یو اقتصادي پیکیج یا د مالی مرستو په پیکیج باندې، دغه پیکیج په حق باندې په پاکستانی میډیا کې هم راغلی دی، د خوښه د 6.15 ارب ډالرو مالیاتی پیکیج دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې په کوم وخت کې په واک کې رالی، نو په سر کې ویلو چې دی به آی ایم ایف نه پیسې یا قرض نه اخلي. خو په اوله کې چې د کومو ملګرو ملکونو نه ورته پیسې ترلاسه شوې، هغې د ملک اقتصاد دومره اونکلی شو چې په خپلو خپو ادربي او مخ په وړاندې لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف و حکومت کې ځینې اعلی چارواکي دا خبره مني چې باید دوی په وخت باندې طلبې آی ایم ایف ته او د هغې نه قرض اخیستی وي. دا وخت د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته څه شرطونه ایښودل شوي دي او څومره د دواړو اړخو ترمنځ د تړون امکان شته دی، څه شرطونه دي، په دې باندې موږ خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې خبرونه کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي یو پروفیسر، پروفیسر منظور صاحب راځي. هغې به په دغه ټولو اړخونو باندې خبرې اترې کوي. خو تر ټولو اول بلال شو اسلام آباد ته. زمونږ سره زمونږ د اسلام آباد خبریال ارشد حسین نیخ په نیغه پلاین راغلی دی. ارشد حسین تاسو سلیم شوایو په خیر راغلی.
ډیره مهرباني ګرام صاحب.
ارشد حسین صاحب، دا وخت د پاکستان او د ایم ایف د ډلې ترمنځ څومره خبرې اترې شوې دي او تر اوسه پورې د پرمختګ یا په دې کې د کوششونو کم خبرونه مخې ته راغلي؟
جی بالکل، تاسو ته څنګه پته ده چې د ایم ایف کوم پلاوی چې دی نو هغه د تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دی. په اسلام آباد پاکستان کې د خزانې د وزارت د چارواکو سره، د بیلابیلو وزارتونو د چارواکو سره خبرې کوي. دا نن نه چې خبرو کومه لړۍ پیل شوه نو دې ته د ټکنیکی یا ټکنیکل خبرې وایي چې د پاکستان د معیشت دا وخت صورتحال څه دی او د پاکستان د موجوده حکومت اقتصادي ایجنډا څه ده، راتلونکي دي څه تګلارې لري. نو په دغه اړوند خبرې کیږي که موږ وګورو نن هم خبرې روانې وي د خزانې چې کوم مشاور دي د وزیر اعظم صلاحکار دی ډاکټر حفیظ شیخ، هغه پرون هم د ایم ایف د ډلې سره خبرې کړې وي او چې کله بیا بهر دغه ملاقات نه وروته نو د میډیا سره مختصر خبرې مو کړې. هغه دا وایي چې د ایم ایف سره لا خبرې روانې دي، دا ډېرې په ابتدایي پړاو کې دي او د خوشبینی هم څرګنده کړې و چې امید دي چې را دا خبرې به یو مثبت اړخ ترلاسه شي. هغه دا هم ویلو چې را موږ د ایم ایف ته ټیکنیکل ډله چې کمدان د دې مخې ته د پاکستان چې دا وخت کې اقتصادي صورتحال دی هغه وته مخې ته خو د پاکستان د حکومت چې کما معاشي یا اقتصادي ایجنډا دا په هغه پوی کړو خو دا محل چې موږ په خبرونو کې هم اورو او د سیړونکو سره هم خبرې کوو نو د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ په دې خبرو کې یو څه ډېډ لاک راغلی دی. نو هغه د دې چې رقم د بجلی یا د توانای د سیزونو نرخونه دي نو هغه هغه څه ورکول د دې ترڅنګ چې دی نو د ډالر چې کوم د روپې په مقابل کې کومه بیا ده نو هغه آزاد مارکیټ ته پریښودل او داسې نور شیزونه دي چې لکه کم تمنګ سرکولر ډیټ ویل شي چې کوم ګردشي قرضې دي په دې حواله باندې او ورسره ورسره چې د وفاق او د صوبو ترمنځ چې کوم مالی تعلقات دي یا د دې چې کوم منځ کې رابطې دي دا غیر طریقې کار لکه د اصل لسم مالی بدلون په تناظر کې دي چې موږ هم کتلې کیږي. نو دا خبره روانه دي
دی سوي چې د بجلی او د توانای نرخونه ایم ایف پاکستان نه سوغتنه کوي چې زیات کی او د دین علاوه د ټکسونو په حق لباندې س ډډ لاک یا تا تلشتري
نه جی دا د صدا چې کم د بجلی د نرخونو تاسو خبره وکړه نو لکه دی اوسه پورې چې د پاکستان حکومت د بجلی صارفینو ته کم سبسډي یا امدادي قیمت ورکو نو د ایم ایف شرط یا زور یا ټینګار په دې خبره دی چې دغه سبسډي دی واپس واخلي د صارفینو نه. حکومت په سره په دې راضی نه دی ولې چې حکومت کله صارفینو نه کم د پر یونټ یا د یونټ په سر باندې کم سبسډي امدادي قیمت ورکړي دا واپس کوي یا نه ورکړي صارفینو ته نو د تاریخ د دې بوج په صارفینو راځي او سیلونکو دا هم وایي چې د دې یو سیاسي قیمت هم کېږي شي که تاسو ته علم وي چې په دې تیرو موده کې چې کله حکومت د ایم ایف سره خبرې خون د دې نه خپنې غنې شوي خو حکومت د دې نه مخکې هم د بجلی د توانایي د سیزونو قیمتونه بر بر کړی و هغه زیات کړی و لکه زه به تاسو ته وایم چې د بجلی قیمتونه هم سیوا کړو او سره ورسره د ګیس چې کوم په خاري علاقو کې صارفین استعمالي دا هغه قیمتونه هم سیوا کړی و او دا چې هم راپورونه راغلي و او موږ چې کله دلته د خلکو سره لیدا کاته کېدل نو هغه دا وایي چې راله که زمونږ د بجلی ګیس بلونه چې کوم څلور زره د میاشتې ورته نه هغه بشلو پورې رسیدلی دا هغه د فان نه وتیږي نو په دې باندې مظاهره هم شوی نه دا یو ډېر سټیکینګ پوینټ دی د ایم ایف او د حکومت ترمنځ چې کوم د توانای د قیمتونه دي یا دا غیبه نه کوم سبسډي واپس اخیستل دی او دا او بل دا تاسو ویل چې را پرون چې کله زمونږ د خزانه د مشاور یا صلاحکار د خبرو وروسته د سیړونکو سره خبرې کېدلې نو هغه دا ویل چې د روپې د بای او د ډالر د په مقابل کې چې کوم خبره ده نو په هغه هم حکومت تر څه حد صلاح شوی دی چې دا اختیار به د پاکستان د مرکزی بانک یا د سټیټ بانک نه اخلي او دا د آزاد مارکیټ ته پرېښودل کېږي لکه مارکیټ په د دې خپل تعین د ډالر په مقابل کې د روپې د نرخ او بل تاسو د ټیکسونو خبره وکړه نو دا هم ویل کېږي چې ایم ایف چې کلم د یو هیواد سره اوی ته پیکج ورکي یا ډیل کوي یا خبرې کیږي نو هغه لومبه د ټیکسونو باندې راپور تکي په پاکستان کې کتاب سره یادي یا تاسو ته کوی زمونږ هم نو په پاکستان کې د مالی یا د ټیکسونو راغونډول یو لیا مسله ده په 2 کروڑ باندې کې اته نه هلته خلک ټیکس ورکي هغه هم دغه دی کم چې نوکر پېشه خلک ته ټیکس ورکي نو ایم ایف دا دل دی ته وی چې رستا سو د ټیکس را غونډول چې کم شره ده یا کم شمیره ده نو باید چې دا د 3000 نواله د شپږ زره عرب ډالر پوری دا یو دا چې ټارګټ یو هدف کې خودل دی چې د پاکستان حکومت نشي پوره کولی لکه په روان مالی کال کې چې دی کم سره پاسو سلور زره عرب روپې ټارګټ یا هدف یې خودل او د محصولاتو د مالیه درا غونډولو نو هغه هم نه دی پوره کړی شوی او حکومت دا ادعا کوي چې د دې کال د دې مالی کال تر اخره پورې به د 2000 عرب روپې ټیکس را غونډ کړی شي نو په دې هم خبرې روانې دي چې دې تداوی چې تاسو د ټیکس کم جال چې دی هغه پراخه کې خو دغه طرف ته حکومت نه دی ځکه چې حکومت په هماغه د ټیکس شر سیوا کوي چې کوم خلک د مخ کې نه ټیکس ورکړي په هغه بشر سیوا کوي بولې چې دا دې ته یو آسان لار ښکاري
موږ سره اوسېږي ها موږ سره اوسېږي ارشد حسین صاحب موږ سره پروفیسر منظور صاحب هم راغلي دي د اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ یا د اقتصادیاتو د چارو چې کوم ډپارټمنټ دی د هغه پروفیسر دی پروفیسر منظور صاحب تاسو ته سلمي شو او په خیر راغلي ډیر مننه پروفیسر منظور صاحب دا وخت د ایم ایف ډلا په پاکستان کې د خو په پاکستانی میډیا کې مدار غلي دي چې تر اوسه پورې دغه دواړه اړخه داسې کوم اګریمنت یا تړون ته لا نږدې شوم نه دي او په منځ کې مشکلات لاشته هم ځنې شرطونه پاکستان ته چې کوم په میډیا باندې راغلي دي چې هغه ورته خودل شي بي په هغه کې یو د سبسډي خبره کیږي چې ګینه داده واخستل شي د ټیکسونو د چې کم نت ته یا جال دی د هغه د زیاتولو خبره هم د پاکستان نشوي ده او د دې نه علاوه د روپۍ چې کم قدر دی هغه مارکیټ ته پرې خودل دي په دې باندې خبرې کو خو دغه چې کم شرطونه دي سمره پوري پاکستان د پاره دا یو چیلنج دی او ولی حکومت زنی شرطونه به پوره کړی شي
نو شاید چې کوم آی ایم ایف چې کوم پاکستان حکومت ته تشکری دی پاره کې څنګه چې تاسو ویل چې د مختلفو اشیاءو نه دا سبسډي واپس واخلي او دا د انرژي یعنی د ګیس او د بجلی قیمتونه دی برکی او دا سی د ټیکسونو نیټ او یاد ټیکسونو شره د سیوا کی او داغه کې د نور خلک په ټیکس جال کې واچي او د ټیکس کې راوړي نو باز شرایط حکومت دا ظاهره دا سیاسي حکومتونو ته منل ډیر زیات مشکل دی پاکستان ته مشکل دی چې هغه دا د انرژي قیمتونه چې د مخکې نه ډیر زیات سیوا دي او یو عام سړی یو عام چې هغه یو کور لري هغه آمدنی یو باغې کې هغه د بجلی او د ګیس بلونه هر میاشت نشي ورکولی که هغه نورم ګران شي نو دا به د هغې سیاسي چې کوم د موجوده حکومت د خلکو نماینده دی ووټ یې اغستې دی او هغې سره یې وعدې کړي دي نو هغه به څنګه نشي مخ کولی خلکو ته ډیر بوته ګران ای مشکله به چې دا شرایط ومني کچری دا مخه ته نه ندی راغلی چې منلی دی او بیا سونه پورې منلی دی البته دا ټیکسونو هغه خلک چې په ټیکس نت کې شامل نه دی او غیر په ټیکس کې شامل کی دا یو تجویز دی دا به څنګه وکړي شي موعده نه به پته لګي
منظور صاحب د ټیکس نت خبره تاسو خو یو اقتصاد پوه هم یې اکیډمیک د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله په پاور یا اقتدار کې نو هغه وخت کې موږ خبره کوله چې په پاکستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغه ټیکسونه نه ورکي او د ټیکسونو د نظام خبره بکېدل خو سمره په بهر دنیا کې د ټیکسونو د لارې حکومت چې څنګه سمره سدي د خپل خرچو پوره کولو لپاره د دینه په ډیر حد پوره پوره کوي، په پاکستان کې د ټیکسونو نظام سمره کمزورې دي او دغه ټیکسونو د نظام زیاتولو سره پاکستان سمره خپل قرضې هم کمول شي او په بهر دنیا او مالیاتي ادارو باندې انحصار کمیدې شي.
بے شک چې کې دیشی دا خو یو اکیډمیک خبره ده، خو د ټیکس د خلکو نه پیسې ټولول چې موږ ورته ټیکس وایو په مختلفو طریقو په مختلفو د ټیکس په مختلفو قوانینو د لاندې، خو دا په ویلو کې اسانه خبره ده، په کولو کې ډیره زیاته ګرانه ده. دا هغه وجه لري چې یو خو ټیکس کلچر دلته کې نشته د عامو خلکو، دا عام خلکو په ذهن کې دا خبره لا نه ده سمه شوې، نه ده سمه ناسته، نه ده چې مونږ به حکومت له پیسې ورکو، مونږ د ټیکس په مات کې هغه له پیسې ورکو، ځکه چې مونږ براه راست ټیکسونه ډیر کم دی، او یعنی پچسی په سلو کې پچسی پیسد ټیکسونه مونږ شرانو انډایرکټ ټیکسونه اخلو، ځکه چې یعنی په قیمتونو کې شاملونو جمع کوی برای راست ټیکسونه سوک نه ورکړي،
او چې دا غي د وجه غریب او مالدار یو شان بیا اغیزمن کیږي د اثر لاندې راځي،
دا اغیزان د مسایل د نقصانات کې خومنګ جمع کول نه شو، چون چې خلک ټیکس ورکړي نه برای راست ټیکس یا ډاکومنټیشن د پکې نه چې د معیشت د چدانو په ریکارډ باندې راشي، دا غي د کاغذ د خلکو آمدن دی معلومی، دا غي دولت دی معلومی، نو هغه پکې هم مسایل دي. ټول درېمه دنیا کې چې موږ هم دا غي عیسی او ما غشي زموږ معیشت ته او هغه مسایل وته مختی، بل اګریکلچر دی دلته چې یو ډیر غټ سکتور دی د معیشت، هغه د ټیکس په مت کې شامل نه دی، ټیکس په نه دی دا غواغسی، دا غي ځان د وجیری چې دلته دا غي په حق کې لاوسه پورې قانون سازی نه ده شوی چې هغه د ټیکس نه تراشي. نو ټیکس ډیر کم خلک ورکي، ټول خلک نه ورکي، بل ټیکس کلچر نشته، هغه دی قائل نه دي چې مونږ د ټیکس ورکو، مونږ ویول ټیکس ورکو تر اوسه په دې قائل نه دي. اول خدای او لوی مهم حکومت پاکستان له پکار دی چې دا عوام د دې چې کوم خلک پیسې لري یا مدن لري چې دې په دې
درته وای. پروفیسر صاحب، چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان چې په واک رالو، نو پورا په ملک هم دا تمه لرلې کېدلې چې اقتصادي صورتحال به ښه شي، او په خپل ویلو چې پیسې د پاکستان چې کم واکمنان دي یا په اقتدار کې ناس خلک دي هغې ټولې بارته به وړلې، خو اوس چیرال اوس هر څه هغه شان نه ښکاري. سوینه، آیا د دې اوسنی حکومت سره کم اقتصادي پلان نو د دومره وخت نه یو کس په پاور کې راځي، هغه سره کم ټیم نو، او بیا دومره وخت تیر شو تر اوسه پورې ډیر لیټ آی ایم ایف ته یو د هغې نه پیسې غواړي؟
او هغه حکومت چې دراتلو نه مخکې څوک خبرې کوي هغه ته زه خو ورته سیاسي خبرې وایم، د سیاسي بیانونو ځان له چې د خپل مقاصد چې هغه معاشي مقاصد دا هغه بالکل نه وي، هغه څه نور مقاصد دي، او هغه د سي جرنل غونډه بیانونه یې هغه په دونه سوچ نه کوي چې دا به واقعي دا سی وی کبه نه وي. معیشت یو مشکل عمل نه، هغه د سیاسي نارو نه ډیر زیات افلا او ډیر زیات لري دی، او ډیر زیات مشکل دی. هغه که هر څوک هغه خبرې وکړي، نو خبرې کول د الیکشنو د پاره هغه یو بالکل جدا موضوع ده، او عملی طور کار کول دا بالکل یو بیل موضوع ده. نو که هغه عمران خان وکړي او که هغه بل یو سړی وکړي بل یو سړی وکړي، نو د الیکشنو بیانونه به بیلي، عمل به بیلي، داسې یو به ځای کېدې نه شي.
ښه، د الیکشن بیانونه خو تاسو څه وینئ؟ آیا د هر یو حکومت سره ځنې خلک وي پوها، خاص کر په اقتصاد کې چې هغه ار څه کوي، د حکومت آی ایم ایف ته تګ اوس په دې وخت باندې او یا په وخت باندې تګ، دا څومره عمران خان حکومت په دې کې د اقتصادي حالات لاندې غلطه یا صحیح فیصله کړي؟
نا جی دغه خو غلط او صحیح وته مونږ نه وایو، مونږ خو د دنیا د معیشت صحیح او آی ایم ایف د دنیا یو ملټی لیټرل د قرضونو ورکولو اداره ده، ټولې دنیا له ورکوي، مونږ له مخکې هم راکړي دي، دا سو رومبی ځل نه دی او نه داسې داسې معیشت دپاره څه خرابه خبره هم نه ده، بده خبره هم نه ده. که دا چرته چا ویلي څنګه چې عمران خان به ویلي چې زه به نه ورځم یا به زه دا قرضونه نه لم، نو دغه یو سیاسي بیان و، دا هغې دونه اهمیت نشته دی، ځکه چې نن هغه پخپله هغه آی ایم ایف ته ورځي او د هغې نه پیسې غواړي، ځکه چې مونږ سره هغه زمونږ سره هغه پیسې اوس نشته چې مونږ د دنیا ته پیمنټ وکړو، د تجارت کې پاتې شو، خپل ضروریات پوره کړو، چونکې مونږ د خپلو وسایلو نه نشو جمع کولی، نو ضرور به مونږ د چا نه قرض اخلو. د ټولو نه ښه قرض، د ټولو نه آسان قرض، د کم انټرسټ ریټ سره قرض، خدای یې نت دی، د نورو د ټولو نه ارزان دی، د کمرشل قرضونو نه. خو د هغې بهتر استعمال چې د یو بنیادي معاشي تصور دی چې هغه بهتر استعمال شي، نو الو به ښه وي. که یې بهتر استعمال نه شي، بیا به زمونږ معیشت په چې ده نو څه فایده ونه کړي، بلکې مشکل به پیدا کړي نور.
تاسو مونږ سره اوسېږئ، مونږ سره زمونږ د اسلام آباد نه خبریال ارشد حسین صاحب هم دی. ارشد حسین، د پاکستان نوم تر اوسه پورې د ایف اے ٹی ایف ادارې لخوا په گری لسټ کې دی، چې ګینې ترهګر ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي پاکستان تر اوسه پورې نه دی کړی. نن د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نوم هم په ترهګرو په فهرست کې اچولې شوې ده. څومره پورې تاسو وینئ چې دغلته خبریالان او اقتصاد پوهان څه وایي چې دا هم د پاکستان حکومت ته په قرضو ورکولو کې د سهد پورې رول لوبوي، او په پاکستان باندې به دا هم یو پریشر او دباو وي چې دغه اړخ ته هم خپل ځان سم کی او ګامونه پورته کړي؟
جی بالکل، لکه دلته چې زمون خبرې کیږي هغه خبریالانو سره څوک چې خاص د اقتصاد څنګه کور کوي او یا څېړونکو سره، نو هغوی خو په بنیادي طور د ایف اے ٹی ایف مسله چې د چوسي پاکستان په خپل فهرست کې اچولې دي، نو هغوی هم دا د پاکستان د اقتصاد د معاشیاتو سره تړلې ده خبره. او دا یره او دان دیخلی لري چې د پاکستان د حکومت نه چې د ایف اے ٹی ایف لخوا کم د دامونو پورته کولو غوښتنې کیږي، یا دې ته کم اکشن پلان ورکړی دی 28 پوائنټ، که په دې باندې هو به هو په هغه شکل کې عمل ونه کړی شو، نو د پاکستان بیا خدای مکاتره دې دې دغه تزي د تور فهرست اړخ تزي، نو دا به د پاکستان په اقتصاد نورې هم ژورې اغیزې ولري. یو خو به هغې دا وایي چې دلته به د دې سره چې کوم بهرنۍ سرمایه کاري ده پانګه اچوونکي دي، هغه راتلل به بند شي، او ورسره ورسره به چې دی نو په پاکستان کې چې دننه کم سرمایه کاري کیږي نو هغه به هم اونی شي. نو ځکه خو پاکستان په دې رستو کې که تاسو وګورئ نو ډېرې داسې ګامونه واغستل د ملل متحده د چارټر لاندې، چې د دې جیش محمد د ډلې مشر هم پرون پخلی وکړو چې هغه په د تورو ملکونو په فهرست کې اچولې دي د ترهګر هیوادونو، او دغه شانتي د ایف اے ٹی ایف خبرې هم دا روانې دي. یو بل غونډه به په راتلونکي کې تو سرزو کې کیږي، او کنن تاسو دغه وی نظم وزیر اعظم صاحب هم په تیرو وختونو کې ویلي چې هند د کوشش کوي، هڅه کوي چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف په تور فهرست کې شامل کړي، او دا کیږي دا به د پاکستان اقتصاد ته ډېر زیان ورسوي. نن که تاسو لیدلی وي نو د هند د خزانه د وزیر لخوا هم دا یو بیان مخې ته راغلی دی چې هغه وایي چې په راتلونکي غونډه کې به هندوستان دا هڅه کوي چې پاکستان د ترهګر هیوادونو د ترهګرو ډلو سره د مرستو په تور کې په تور فهرست کې د ایف اے ٹی ایف واچوي. خو پاکستان ځینې اقدامات کړي دي، خو ځینې انتظامی او معاشي اقتصادي داسې اقدامات پکار دي چې په هغه کې د روپو یا د ډالرو یا د مرستو د بهر نه چاته راځي، د هغې درکو لګي، د هغې لارې بندې کړي، نو هله به پاکستان د آی ایم ایف نه د قرضې اغستلو یا قرضه پې اخلي کومه لوزنامه کیږي، نو په هغې به د عمل کولو جوګه شي.
سمه ده. ارشد حسین، ستاسو ډېره مننه موږ سره په پروګرام کې د برخه اخیستو. پروفیسر منظور صاحب منګه سره اخیری لگ وخت پاتې خو شه 15 منټه یو خدار چې گردشی قرضې کم ته چې سرکولر ډیټ سوې هغه پاکستان کې کم چې اقتصادي په هاندې او سرچینې دیږي و چې دا به خو شه تقریبا 325 ارب روپو ته ورسیږي. ایم ایف واړی چې دغه قرضونه هم په دې کال کې ختم کی دی لبه قرضې ورکې خدا سي ممکن نه ښکاری سیمنه پاکستان سرکولر ډیټ سیا هغه قرضې چې وړاندې اخیستي وي په هغه باندې دی پیسې ورکې. دا مسله رو رو سی واکیږي زیاتېږي. پاکستان سره تاسو آیا هغه شان ویني چې پلان ور سره شته ری چې څنګه دا قرضې کم کړی شي؟
د بنیادی طور انتظامی مسئله دا د گردشی قرضو مسئله چې دا د انتظامی مسئله دا حکومت پاکستان دا په خپل انتظامی زور باندې کول شي کچرې دغه اراده نه لري او دغه سی یو کلکه فیصله نه کوي نو دا نه په کدی د پاره اوی قرضې ورکی او دا ول اخلاص هم کی دا به دوباره بیا بیلډ اپ شي بیا به پای لپ شي. دا غي وجه دا را چې اغه کمی د بجلی چې کوم خرچه دلته کې خمنګه کو اغه خلک یو سیکشن خلک دایي چې اغه بیل نو ورکي یو سیکشن خلک دایي چې اغه بجلی پټي یو سیکشن خلک داسي دي چې اغه دا 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 بجلی چې دا په ټیکنیکل نظام کې ځای کیږي نو د دې چې څونه بجلی مونږه ترا کوي دا غي پېمنت مونږ نه کوو. دا که څو بجلی مونږ ترا شي دا غي پېمنت غي تا عمره نه ملاويږي. هغه کمې چې په کې راځي نو هغه جمع کیږي جمع کیږي چې هغه ته مونږه قرضې گردشي قرضې وایو چې مونږه هغه بجلی چې کوم پرمونه کارخانی بجلی جوړي نو هغه ته هغه عمر پیسې چې دا نو مونږ نه واپس کوو نو هغه ول حکومت ورکړي یي حکومت ته راشکیږي او هغه یو مسله چې دا موجوده نو اصل کې دا د قرضو مسله انتظامی مسله ده دا کا معاشي مسله.
منظور صاحب تاسو وینئ د پاکستان اکسپورتس او امپورتس څومره پورې په دې کې هم دا یو غټ رول لوبوي؟ تر اوسه پورې پاکستان امپورتس زیات دي اکسپورتس یې هغه شان نشته. د پاکستان زراعتي ملک دی خو بهر ملکونو ته څومره زراعتي سامانونه لګي یا په نورو فرض کا ټیکسټایل شو د پاکستان اکسپورتس هغه شان نشته چې د خپل ملک اقتصاد په خپل خپل ودروي.
اکسپورتس خو زمونږ عموما کم دی هغه خدایي سونه ډیره وږي مونږ شمیرل شو یو چې مونږ کم اکسپورتس کوو زبا مختصر وایم چې هغه مونږ اکسپورتس خو خډیر کوو په کوانټیټي کې کوو پر استډیر کوو خو قیمت یې کمی. کم چې مونږ امپورتس کوو په کوانټیټي کې لږ کوو خو قیمتونه سیوای له هغه مونږ زمونږ اکسپورتس چې کم دی هغه آمدن مونږ ته کمیږي کم شي. نورې وجیری چې دلته د هغې کاسټ آف پروډکشن ډېر زیات شي والی چې په هغې کې د ټولو نه غټه خبره ده انرژي ده. هر ماشین هر کارخانه هر یو زراعت هر یو شیز به په انرژي چلي کار کوي بجلی وله په کار ده ګیس وله په کار ده د هغې قیمت ډېر سیوا دی هغه په کاسټ کې دننه کیږي بیا کمپیټیټ یو نه وي مقابله نه شي کولی د دنیا په منډی کې زموږ سیزونه ګران وي د بل چا سیزونه ارزانی دغه بل هغه توجه دغه شنورې غټي وږي شته چې هغه مونږ د هغه د وږي خپل اکسپورت شیدنو نشو شي واکول یا دغه ډایورسيفای کوی نشو یعنی هغه کې ډیر سیزونه نشو شاملول نو هغه په مخصوصو اشیاو باندې چې د انحصار لري یا خدای پیداوار مونږ کم شي یا په دنیا کې دغه مقابله مونږ تګران شي دغه د وږي هغه زیات قسمه کوشش وکړي.
ډیر مننه پروفیسر منظور صاحب زمونږ سره په دې پروګرام کې برخه اخیستو. ګران اردوونکو دا پروفیسر منظور صاحب د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د اکنامکس ډپارټمنټ هم په دې باندې زمونږ د خبرونه سر ته رسیږي او زمونږ نورې خبرونه روانې دي. تاسو اوریدي او کته شي زه محمد اکرام د خپل پوراډي ریډیو د ټیم سره د دې خبرونه اجازه غواړم. الله پامان.